په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زهارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هله درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. فوج وای چې پټان کې پروندري مشکوکه وسلوال او دوه سرتیری وشل شوې دي. د پاکستان پوسټ مشر وای چې د مې په نهمه په پوسی تنصیباتو د برید کوونکو خلاف یې تر پوسی قوانینو لاندې کاروایی پیل کړې ده او د ایران عدلیه یو تن ته د خصو کاچا کولو په تور د اعدام سزا ورکولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې پرون د پوځي عملیاتو پر مهال درې مشکوکه وسلوال او دوه سرتیری وشل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل چې په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د ټانګ لنګرخیل کلي اوسیدونکي عبدالله پرون مشال ریډیو ته وویل چې جنگي هلیکاپټرو د دوی کور په نښه کړې چې پکې یو 12 کلن ماشوم وشل شوی او د دوه ښځو په ګډون یو ماشوم پکې ژوبل دی. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ستان بیان مشال ریډیو ته پر علی گلی غږیز پیغام کې داوا کړی چې 12 امنیتی سرتیری وشلی دي. په همدې حال کې د ټانک ضلع پولیس وایي چې د جمعې په شپه په یو بله پیښه کې وسلوالو دوه کسان د امنیتي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وشلی دي. د ټانک تانې مشر عبدالعلیم پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په کوټ کټ کلی کې هغه مهال شوې کله چې وسلوال د نصیر او مشال خان په نامه د کسانو کور ته برغلل او له ځان سره بوتلل او وروسته وشل. د لاور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شو ملګرو د خوشي کول لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. ځینو بلوچ زده کوونکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا کړی چې د جمعیت طلبه غړو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دوی په هاسټل ورغلل او تشدد یې پی وکړ. د دوی په وینا پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي نیولي وو خو یوازې بلوچ زده کوونکي جیل ته استولي دي. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون انتظامی رویه سره ناسمه ده. خو د پنجاب پوهنتون ویان خورم شهزاد پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه او ویل چې په دې معامله کې بے طرفه دي او په دا ډول پیښو کې د ککړ ټولو ډلو خلاف یو شان کاروایی کوي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال آسیم منیر وایي چې د نهمې مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف تر آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د پوسټ مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویل چې د پوسټ مشر د لاور دورې پر مهال جنرال هاوس ته ولاړو چې د کور کمانډر کور وو. د مئی په نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چانو ورته اور اچولی وو. عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلیو په مقدمه کې نیول شوی وو. د دې په غبرګون کې د عمران خان پلویانو د مئی له نهمې تر یولسمې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې پکې پوځي ملکي او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی وو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په ویډیوي وینا کې د مئی د نهمې نیټې پیښې د ګوند پر ضد یوه مناسبه سازش وبله او دعوه یې وکړه چې پدلیه فشار اچول کېږي چې تحریک انصاف ته سهولت ورنکړي. د پېښوري یونیورسټي چارواکي وایي چې پوهنتون ته د تنخواګانو نورو مالي ستونزو د هواري لپاره د 150 کروڑ روپو ضرورت دی. د پوهنتون ویان محمد نعمان نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو احتجاجونو له وجې ګڼو زده کوونکو فیسونه نه دي ورکړي چې له وجې د پوهنتون مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوي او دوی کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی.
د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د 50 نه 60 کروڑ روپے پورې هغه جوړیږي. دې سره سره صوبائی حکومت ته هم تقریبا 100 ملیون روپے چې دنو هغه بقایا جات دي. دا هغه ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن چې کوم دنو هغه خط خطابت هغه جاری ساتلی دی.
محمد نومان سیاته کړه چې د لوړو زده کړو کمیشن ته هم 90 کروڑ روپے پاتې دي. د پوهنتون انتظامی د مئی په 13مه له صوبایي حکومت په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د پوهنتون د ستونزو هوارولو لپاره دې ورته 450 ملیونه روپے ورکړي. د پوهنتون انتظامیه وایي چې یوازې 10 کروڑ روپے ورسره دي خو د تنخواګانو نورو مالي ستونزو هوارولو لپاره ورته د نورو هم ضرورت دی. او د ایران عدلیه اعلان کړی دی چې د یوې داسې مبینه ډلې مشر ته یې پانسی ورکړي چې په وینا ایرانی جنکې او ښځې یې ګاونډي هیوادونو ته کاچا کولې. د غتن چې د شهرو سخنوري په نوم پیژندل شوی دی د مئی په 16مه د فحاشې په هدف د انساني کاچاک د جرم په تور اعدام شو. نوموړی په 2016 کال کې په ملیشیا کې نیول شو او ایران ته سپارل شو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ول نه سي اجمل موارد لوس پر شو رپورټونو ته د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې د پوځي عملیات پر مهال درې مشکوک وسلوال او دوه پوځیان وجل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون وویل چې د عملیات په حیدرخیلو کې شوي دي، خو بلخوا د ناقانونو ګرځول شوي وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ویاند ویلي د هغې سیمې په عملیاتو کې برعکس امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځ او نه هم آزادو سرچینو د دې داو تصدیق کړی دی. بلخوا په کوټ کټ کلي کې وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته ویلي وجل شوي کسان د نصیر او مشال خان په نومونو پیژندل شوي دي. دا چې مقدمه یې درج کړې ده د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه د مئی په شلمه جاری شوي یو بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې دوه پوځي سرتیري او درې وسلول وژل شوي دي. خو د ټانک لنګرخیل کلي اوسیدونکی عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی جنگي هیلیکاپټرو نه یې کور هدف شوی دی. آئی ایس پی آر له طرفه جاری شوی بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک سیمو عملیات کښې د وسلولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې نایک محمد عتیق او نایک رجب علي وژل شوي دي. خو د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته د مئی په شلمه رولاژلې یوه بیان کښې ویلي دي چې د ټانک کړي حیدر سیمه کښې پاکستانی پوځ د دوی په مرګرو چاپا وهلې دو او د ډزونو بدلون شیه دولس پاکستانی پوځي سرتیری وژلې دي. خراسانی د پوځ په عملیات کښې د خپل وژل شوي مرګرو په باره کښې څه هم ویلي نه دي. د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په تېره ورځ مقصدان مال یولس بجې ناپېژندلې وسلولې د کوټ کټ کلي دوه اوسیدونکي چې د نصیر او مشال خان په نومونه پېژندل شوي دي وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ایس ایم ای تانې ایس ایچ او عبدالعلي مشال ریډیو ته وویل
دشمنی نشتا دیو تا تقریباً پندر بیس کسان آمشکی و رغلی دی کور دا با مصلا کور نی باسلا دی دوار کسان ولی دا غبا سلا دی نسیرو آغین بعد مشال باسلا دی با کود کارتو زی کم من روڈ دا پسیر بانده دوار دا با کری دی چیر تا چاڑی ماری سلا لار کری دی پس دوار بانده پر چی پر دیوی لپاسا ام دی مجایدین سلاف و جاسوسی کوی آغو بدا حال دی او پا دی کود کار کی نور هم جاسوسان شتا آغو تا پاتا دی آغا با دا قلب
د ټانک پولیسو مشر وقار احمد ویایی چې په کوټ کټ کلی کښې د دوی کسانو په وژنه کښې کاکړ د نامعلومه وسلولو په خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی. او پولیس او پوز د ټانک کړي حیدر سیمه کښې د وسلولو په خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو درو ورځو راهیسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو د جماعت اسلامي د هغو ترمنځ تر جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. پر هغوی د تشدد رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د بلوچ زده کوونکو سازمان یو مشر مشال ریډیو ته ویلي له بلوچو پښتنو زده کوونکو سره د روان زور زیاتي د پښتنې څوک نشته، خو د پوهنتون انتظامیه وایي د هېڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل رپورټ راکوي.
د پنجاب پهنتون لاهور کې بلوچ د کون کی لدوا ورځو راهسه په پهنتون کې په احتجاج دی. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ د کون کو سره جګړه او ورسته د پولیس لخوا نیول دی. دغه بلوچ د کون کی وای چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنځشنبه پښوا د دوی په هاستل برید وکړ او د وهلو ټکول ورسته دوی مرګري زوبل کړل. لدی ورسته پولیسو په بل ورځ عملیات وکړل او له دواړو خواهش پښ پښ د کون کی ونیول. خروست بیا د مخالف و تنظیم زدکون کی خوشی کړل شول او بلوچ زدکون کی د دیش ورځو لپاره د لاهور کوټلکبت زندان ته ولېګل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وای چې په هنتون دی منګ سره ناسم او یو طرفا چلن نه کوي.
په پنجاب یونیورسټی کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټک کیږي او په دې هاړ کې انتظامیه راځي په اسلامه باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جل پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر زی پوری طور پر ختم دسی. بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسٹی کم کیو ایس ایف پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن موږ په دې ترنه باندې ناست یو چې تر څو پورې موږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې اړه د پهنتون بیان خورم شهزاد وای پہنتون پدے اڑا بے پرے دے.
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم داس کو میں پیش کیجیے نو دا یونیورسٹی انتظامیہ کا کم ڈالا جھگڑا کبھی نو داغو ٹول ڈولو پزد یو شان کاروائی کبھی پدی کے حص ڈول تعصب نشتہ دا ڈول پیشی دا سی سی ٹی وی فوٹیج سرا چکیج او دھار آگا چا پر زد کار کبھی چپکی شکیل بھی
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں.
پدے اڑا چکل امنگ دو پولیس سرا تماس نیولو نو دو ایس پی اقبال ٹون بیان تنویر احمد ویل.
دونوں پارٹیز کا مسئلہ تھا
دا دو تنظیموں نو جمعیت او دو بلوچ کونسل ترمیز دو جگڑ مسئلہ وا پدے کیس نوی خبر نشتا پتیر میش او روان میش کی دری ایف آئی آر شوی دی او دو زلو دو توقیف امر ہم شوی دی دو دولو سو کسانو دو نیولو امر شوی دی. تاس پوئی گئی چکل دو دولو سو کسانو دو نیولو امر وی پولیس حس سوک نشی خوشی کولے مونگ حقوی زندان تا ولی گل او سور پسید دو ضلع انتظامیہ کار دے
باقی اب آگے ان کا کام ہے ضلع حکومت کا.
دا عمل کا ہرس وی خودی دا ڈول پے خول عمل دا بلوچ دا قانون کو ترمنز دا اندیخنا خودل کی گی چی دوی سرا ناسم او یو طرفا چلند کی گی. دا دیستون زید حل لپارا باید ادارہ خپل رول ولو بوی. طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور.
د پاکستان وفاقی حکومت د سپریم کورٹ د چیف جسٹس او د یو بل جج له کورونا سره منسوب د منسوبو د آڈیو لیکس یا په پټه ریکارډ شو او خبرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورٹ د یو جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ په مشرۍ جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر دې کمیشن نیوکې کړې دي. هغه په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم باید افشا شي چې د ده ټلیفوني خبرې وخت په وخت په پټه ریکارډ او پر ټولنیزو شبکو خبرې کړې دي. تفصیل د شایسته حکیم پر رپورټ کې.
د مئی په شلمه نیټه حکومت د سپریم کورټ بعض فیصلو په اړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل د پنجاب حکومت ټاکنو د پارلیمان په بعضو مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو په اړه شوی د غږونو په اړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نون او د پاکستان تحریک انصاف پخوانے وفاقی وزیر خواجہ طارق میرمن رابعہ طارق ترمن زدی پکی رابعہ طارق د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصلی کولو ہدایت ورکوي. حکومت وایي چې د غغونو حقیقت تحقیق په دیر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورٹ جج قاضی فائز عیسیٰ په مشرۍ کې درې کسیزا کمیشن چې پکی با د اسلام آباد او بلوچستان هائی کورٹ چیف جسٹس هم ممبران وي. دا کمیشن با کار سوی او دا با څه کاروایی کول شي دغه اړه د اسلام آباد هائی کورٹ وکیل اسد اللہ خان مشال ریڈیو تا اول
پا سپریم کورٹ اف پاکستان او خاص طور باندې د پاکستان چې کوم ستر جج دی په هغه باندې پریشر واچي داغه په کورنۍ باندې پریشر واچي ا پریشرایز کی او د خپل مرزه فیصلې ته واخلي او دویم دا کی دی شي دغه چې کوم کمیشن جوړ شوی دی نو د خپل ریکمنډیشنز اولی کی یو کمپلینټ په شکل کې دا یو ریفرنس په شکل کې سپریم جوډیشل کونسل اف پاکستان ته په هغه کې دا او چې را چیف جسټس اف پاکستان چې نو دا د مس کنډکټ مرتکب شوی دی. کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دے چې چیف جسٹس آف پاکستان یا هغه ججان کم چې چیف جسټس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړي.
د پیښور خبریال فهیم خان وای چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورٹ چیف جسټس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. دغه په وینا مشکل ده چې دغه کمیشن په یو میاشت کې پوره تحقیقي رپورت جاری کړي.
زما په خیال کې باید دا کمیشن څه خاص فروټفل فاینډینګ مخې ته راو نړي. ډیره ګرانه ده کرال دوه په حیرانې ما چې دا اوکی دا درې ججز چې کوم ناست دي ما تنه لګي درې واڼه با د یو میاشت کې دننه کومه چې د جون میاشت جوړیږي لکه تقریبا دغه 20 جون پورې ټایم دی هغه پورې بس دومره غټ فاینډینګز راوړي او که راوړل دا به یو ډېر غټ کمال وي چې دا مخته سره وړي او بیا یې کې دننه پایمه سامل درآمد هم وشي. دا د چلا بینچ هند ممکنه ده چې دا چیلنج شي په دې باندې خبر وشي. نو زه نه ګڼم چې دغه کم کمیشن دی دا بس ډېر زیات ګټور کمیشن مخته راشي.
د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دغه ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
وروستیو کې تحریک انصاف یو شمېر غړو د دې ګوند پرېښودو اعلانونه کړي دي. د هغه وروسته ده چې د مې پر 9 د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهرې وکړې او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او هم پوځ ویلي چې د هغو شرخوخو کسانو پر ضد به سخته کاروایي کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د تحریک انصاف د ځینو سیاستوالو لخوا د دې ګوند پرېښودو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی د امنیتی او استخباراتي ادارو لاس دی. د شنونکو په خبره تر دې مخکې هم د اسټابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځان ته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. تفصیل د نیاز علی په رپورٹ کې.
میں نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا لے. اس پارٹی کا مشکل وقت میں نے پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف د کراچی نا د قومی اسمبلی غړی سنجے پرکاش دے چنموڑی د مائی پنولسما کراچی کی د خبری غونډی په محل په جړونی غک کی د خپل ګوند تحریک انصاف پر خودو اعلان وکړو. دا ډول د تحریک انصاف د سن اسمبلی او شمیر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کی د قومی او صوبائی اسمبلی په خوانی غړو د ګوند پر خودو اعلانونه کړی دي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ټی آی ګوند د ریاستی ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دی ځکه غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي. په پیښور کې شنون کې خبریال عقیل یوسفزئی په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د 9 مئی نه بعد نو په هغه کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډیر په تیزی سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لا تعلق اظهار کوي بلکې بعض نور خلک چې هغه دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت ته لاس ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې د هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه تحریک انصاف پریدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلق اظهار کوي.
په پاکستان کې دا لومبه ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنې اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملکي د جمهوریت او ولسواکۍ د پاره تاوان سبب ګرځېدلی. دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی وو او عمران خان په خپل هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سروان دي په دې کې زیات تاوان د اظهار رائے ازادۍ بشري حقوقو او د ولسواکۍ ته اوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسب یوي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستی ادارو د سوري لاندې پاتې شوي هغه ولسی ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولي او هم دغه وجدا چې وسنی حکومت پریکړه پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو په پولیٹیکل انجینئرنگ کو تاوان کئی کنه اوس دا ګوره دا پولیٹیکل انجینئرنگ دی اوس مثال دا وخت پریشر دی پر عمران خان پر تحریک انصاف پر کارکونانو گرفتاریانه دی چاپی دی کسب په دې په نتیجه کې ځینی خلک داری ځان ځین بیلوی کنه دا کدیس د دې زړه خاویش نه وی کنه دوی د تحریک انصاف سره پاته کېدل غواړي خو چونکی دغه پریشر دوی نسی بیر کولی نو دوی دی غورځی زینه نو دا رنګ دا ګوندونه د لمخ هم د مسلم لیگ سره دا کار شوی دی د پیپلز پارټی سره دا کار شوی دی نو چې د هری پارټی سره دا کار کیږي پارټی پولیټیکل پارټی کمزور سي نو چې پولیټیکل پارټی کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی همدردیانه د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریخودو مجبور کړی شوی دي خو عمران خان دا ندی ویلی چې د ګوند په غړو فشار سوک اچوي پاکستان کې د نهم مایه د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوی او مقدمه پی جوړی شوی هر ورځ په پنجاب سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریخودو اعلانونه کوي تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی د سنی اسمبلی غړي عمران علی شاه ډاکټر سنجے گنگوانی کریم گبول د قامی اسمبلی پخوانی غړي جی پرکاش د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
د پیښور پونتون انتظامیه وایي په وروستیو کې د دې درزګاه د تړل کېدو له وجې زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي او دا چې پونتون دا وخت له مالی ستونزو سره مخامخ دی د انتظامیه په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافي پیسې نه لري انتظامیه د مالی ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت مرسته غوښتي د پونتون ځینو زده کوونکو مشال دوی ته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی وخت ضایع شوی او فیسونه ترې باید و نه غوښتل شي دا عظمت علی شاه رپورټ ورو
دا مالی بحران لوجې په خبر پهنتون د خپل کارکونکو لپاره تنخواګانې نه لري د پهنتون دا ویان نومان خان په وینا چې 13 میاشتې استادانو د احتجاج لوجې زده کړې بندې وي او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي د پهنتون انتظامی د مې په 13مه صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 400 میلیونه روپۍ ورکړي د پهنتون د انتظامی په وینا چې پهنتون سره صرف 10 کروڑ روپۍ پرتی دي خو تنخواګانو او نورو مالی ستونزو د هواری لپاره ورته د 1.5 کروڑ روپو ضرورت دی محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی
د تیر هړتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د 50 نه 60 کروڑ روپے پوری هغه جوړیږي دې سره سره صوبایي حکومت ته هم تقریبا 100 ملین روپے چې نو هغه بقایا جاتی دا هی ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن خطو خطابت هغه جاری ساتلې دي او دې سره سره هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هم تقریبا 90 کروڑ روپے هغه هم پاتې دي
دا په خبر پهنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پهنتون هر کال د فند د کمی له وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي خو بیا هم په میاشتو پهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پورا اخلي
40-45 دن سترایک چلے دلو د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی او د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي نو سټوډنټان وایي چې موږ د کلاس نه راغستل شوی نو موږ پیسې څنګه جمع کو تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پنشن ملازمینو کې دغه پیسې به رقم ځین راځي
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فند 11% کم کړو چې له وجې د پهنتون بجټ هم د 400 اربونه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی د پېښور پهنتون د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 میاشت هم په ټول ملک کې د پهنتون استادانو د پهنتونونو د بجټ د سیوا کول لپاره علامتي احتجاج کړو خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي
تیر درې سلورو کال نه د یونیورسيټو په بجټ کې یو روپۍ اضافه نه شوی او انفلیشن تقریبا 300-400 ګنه سیوا شوی دی د یونیورسيټو تعداد هم زیات شوی دی نو هغه چې کم زړې پیسې به وینه هغه د کم یونیورسيټو لپاره هم نه وي پوره
دا پیښور پهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 400 میلیون روپۍ بقایا دي خو تر اوسه صرف 300 میلیون روپۍ جمع کړي دي که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع کړي نو د پهنتون د کارکونکو تنخواګانې به ترې ورکي عظمت دیشا مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د صوبې د خبريالانو د ستونزو د غو پر حل لارو د بحث لپاره غونډه وشوه. غونډه ته وویل شول چې د صوبې ډېرې خبريالان په کم اجرت کار کوي او پر غي سربېره امنیتی خطرونو سره هم مخامخ دي. خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو سیکرټري غونډې ته په وینا کې تسلی ورکړه چې ډېر ژر به له اسمبلۍ د خبريالانو د حقونو د تحفظ قانون پاس شي. ایوب ترین حال راکوي.
د خبريالانو د ستونزو او دغه د حواري په اړه و د سمینات د خبريالانو د مشرانو په ګډون حکومتي او د خیر شګړو تنظیمو مشرانو هم ویناوي وکړي. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن صوبایي مشر الله الدین خلجی صفداس ټوک کی راته راکړي.
کوم چې صحافیان دي د معاشي حالت چې کوم وي هغه ورځ په ورځ ډېر بدتر روان دي. د میډیا چې کوم حقوق دي یا د صحافیانو چې کوم حقوق دي د انساني د حقوق سره جوړاو دي، دا چې کوم ستي اجرت دي یا ستي چې کوم معاشي حالت دي په دې باندې ستي خبره استي چارټر ډیمانډ چې دی د یو ادارې پورې د پارلیمنت پورې می در سره وړو او د تاریخ می جن شل استي سره حصہ یو.
په دې سیمینار کې د خبريالانو د ستونزو او د غشتونو په اړه ولس مطالبه هم کښې شودل شوې. په دې اړه په کوټه کې د خیبر نیوز بیرو چیف جابر شاه او مشالډو ته وویل که څه هم د آزاد صحافت په لار کې ډېر خنډونه اوس هم شته، خو د ده په خبره چې د ډېرو هیوادو په مقابل کې اوس هم په پاکستان کې خبريالان په آزاده پښه کار کولی شي.
هم کوشش کوو چې د خلکو آواز تر الله حکم پورې ورسو. خو که دایره کار نه وځي چاته شکنځل پکې کوي نو غوښ نو ازادي صحافت کې نه راځي. لیکن صحافت هم دې ته وایي چې د چا آواز دی هغه تر الله حکمنانو پورې ورسي او حقایق ښکاره کړي. زموږ چې کوم صحافت دی او د سوشل میډیا والا دا سره جدا دي، مونږ مړی نه ښکاره کوو. یو ځای کې دماکۍ بلاس شوی وي کنه، دا هغه چې کوم لاسونه او پښې یا سر چې په اسمان کې الوزي هغه موږ نه ښکاره کولی. د صحافتي قانون خلاف ورزي ده.
د وینا پر مهال د پاکستان د وابډا د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر رمضان څکزي وویل چې د پاکستان اساسي قانون یعنی ارټیکل 19 خبريالانو ته بېله څه فشاره په آزاده توګه د خبرو کولو اجازه ورکوي.
دا وخت په پاکستان کې میډیا او سیاست د ډېر د مالکان صنعتکارانو سرمایه‌دارانو د دې مالکان دي. خو په هغه کې چې کوم صحافیان دي د هغو د نوکري تحفظ نشته، د هغو پر خیالاتو باندې د اظهار پابندیانې دي. ولس نه پکار ده چې موږ د هغه صحافیانو قدر وکړو چې هغه د ولس مسایل بالا حکمرانانو ته و دنیا ته و خلکو ته ښکاره کوي.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې ځاني او مالي تحفظ د هر خبريال یا صحافي بنیادي حق دی. په دې اړه به غوږ شو په بلوچستان کې د ښځینه تجارو د اتحادیې وایوې مشرې غړي ثنا دورانی ته:
یو خو زما خل د صحافي چې کوم انشورنس وي هغه ډېر زیات ضروري دی، د دې د پینشن د پاره باندې کې پوره فیسلیټیشن هغه وي او د جاب سیکورټي، لہذا یو کوډ آف کنډکټ چې دی هغه هیومن ریسورس په حواله ډېر ضروري.
وو سیمینار ته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سکرتر حمزه شفقات د وینا پر وخت تسلی ورکړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د خبريالانو د ځاني او مالی تحفظ په خاطر ډېر ګامونه پورته کړي دي او ډېر ژر به د بلوچستان اسمبلی څخه د خبريالانو د تحفظ بل یا قانون هم منظور کړي، ځکه چې د ده په خبره د دې څخه له مخه رایټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو پورې د لاسرسون قانون هم منظور کړی دی.
نوی نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې به د جنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
خوشحال ریڈیو دا زمون رن روز خبرونو مهم هغه درته اورم د خیبر پختونخوا په ټانک کې پرون د پوزي ملت پر مهال درې مشکوک وسلوال او دوه امنیتی سرتیری وجل شوی دي. د پوز مطبوعاتي څنګه اس پی آر پرون د مې پر شلمه په بیان کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې دواړو خو ته مرګ ژوبله وخت دا خو په دې لړ کې یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. بلخوا د ټانک لنګرخیل کلی یو اوسیدونکي عبدالله پرون مشالډو ته ویل چې جنگي هلیکاپټرو د دوی کور په نخه کړی چې پکې یو دولس کرن ماشوم وژل شوی او د دوو ښځو په ګډون یو بل ماشوم ژوبل دی. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویان مشال ریډیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې دا وکړی چې په هغو عملیاتو کې دولس امنیتي سرتیری دوی وژلی دي. په همدې حال کې د ټانک ضلع پولیس وایي چې د جمعې په شپه په یوه بله پیښه کې وسله والو دوه کسان د امنیتي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلې دي. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شو خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. ځینو بلوچ زده کوونکو له مشالډو سره د خبرو په خبرو کې دعوه کړې چې د جمعیت طلبه غړو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دوی پر هاسټل ورغلل او تشدد یې ورباندې وکړل. د دوی په وینا پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي نیولي ول خو یوازې بلوچ زده کوونکي جیل ته استولي دي. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشالډو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه رویه ناسمه ده. خو د پوهنتون ویان خورم شازاد بیا مشالډو ته ویلي چې دا تور بې ځایه دی او دا چې دوی په دغه معامله کې بې طرفه دي. د پیښور پوهنتون چارواکي وایي چې دا درسګاه د دې درسګاه ته د تنخواګانو نورو مالی ستونزو سره دا درسګاه مخامخ ده. د تنخواګانو لپاره د دې ادارې په خبره چې دوی ته د دیرش کروڑ روپو ضرورت دی. د پوهنتون ویان محمد نعمان نن مشالډو ته وویل چې تیرو احتجاجونو یا هړتالونو له وجې ګڼو زده کوونکو فیسونه نه دي ورکړي چې له وجې د پوهنتون مالی ستونزې زیاتې شوي او دوی کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولې. د پیښور پوهنتون استادانو د مارچ پر شپږمه لغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړل چې د پوهنتون د امنیتي چارو مسؤل سکلین بنګش او د اسلامي کالج استاد پروفیسر بشیر په دوو جلا جلا پیښو کې ووژل شول. او اوس په درته اوریدونکو تاندې هیلې خپرونه وړاندې کو. د دې اونۍ په پروګرام کې د سوابیوالو ښځو د ځانګړي پړونی چې چیل ورته وایي پاړه معلومات ترلاسه کوي د خبرونې جوړونکې فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو دا تاند هیلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکستا سوار کړی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د ښځو د مخصوص پړونی چیل باره کې معلومات درکو. دا پړونی خپل تاریخ لري او په سوابۍ کې زیاتره ښځې او جنکۍ استعمالوي او اوس یې د کلتور برخه ده. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې خځې یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خځې او جنکۍ یې له مودو راهیسې استعمالوي. د سوابۍ د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خځې ډېر په مینه او قدر استعمالوي. او زه بیبی د دې پړونی د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات
ما ته دا معلومات چې دا په ښه لکه جنګونو چې هغه چاچا ترمنځ د پښتنو سره خو چې چا و سره دا زما ذهن ته راځي. دا رور ماته کیسه کړې وه چې اکه تبدیل
مشرانو سرسر آیا جنکی هم دا استعمالی چی سکولونو تزی یا کالجونو یا یونیورسٹو تزی نو ها جنکی استعمالی بی؟
دا لکا مشرانی خو گما پشار مشرانی خو لکا من دا استعمالو زیاد تر اوست تا چی جنکی دا نور پرونی استعمالی سین پرونی او کسم گولون آیا یا سابت تبی دا خاری پرونی لن دا هم استعمالی او دا مدرسو والا جنکی چی کمی آغی اغا بورکی توپی والا استعمالی اغا
استعمال مخصوص پڑنے خپل کو لہغی راہی سے یہ استعمال بھی
پکې زخکارې دم نو بیا ما لکه هغې مناسبت سره بیا ما خپل هم هغه چینج کړه اوس هم دلته کې
شمول باندې کمی جنکی چې دی کنه یونیورسٹو ته یا کارونه کوي یا اسی هاوس وایف تی خو لکه ینګ جنکی چې کمی دی هغه استعمالی تا
بالکل ټول استعمالی دلته
او ته چې پلار کرے زین او خود تر بیا سوئی نه
نه بس چین شو کنه لکه بالکل مختلف شنو ای بده پنه منی
زیاتر جن کی کوم قسم والا خو خی لکه دی که مختلف قسمونه دی
او دی کی دا یو لکه دی کی یو سرګلی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غی لک دارک وی نو بس ډیپند کی څوک څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقې نسبت سره غی مختلف اچي
چیل پڑونی تاریخ تہم ابرزو
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابۍ ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم مرتوایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلی چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابۍ کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډیر میلاویږي لکه مارکیټ کې ډیر زیات دي زمونږ کلي کې او لکه سوابۍ کې دي خپلو شاکلو کې ډیر زیات دي. خو مخکې دا وه چې په درې سوه باندې به ښه ښکلی پړونی کېده که نه او اوس چې دی نو ښه ښکلی پړونی چې اخلي لکه ځلې ای داسې وي چې دې ووینځې نه ګل به ته در شي هغه ښځې نه خوښوي نو چې ښکلی پړونی وستایلې نو چې لکه دا نرخونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره ورسره زمونږ دا پړونی هم ګران شوي دي نو اوس لکه 800 روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی. 800 روپۍ قیمت یې دی.
هو سوابۍ کې که موږ وګورو نو په کوم کوم علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی؟
دا په ټوله سوابۍ کې او تر لرې لرې خوش علاقو کې تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی او دې خوا دې سوابۍ لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روکي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی. دې خوا دا پړونه ډېر عام دی.
او دا صرف
یو هم نه ده تللی او ماتش دا پړو
صحیح او دا یو قسم خو ما لیدلې کنه کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکی دي چې په نو داسې هم شته چې لکه تور ټاکو والا یا داسې شته کنه بس صرف دا سرو ټاکو والا دي.
جی دا سرو ټاکو والا چې دی نو دام دی او یو د ټوب تور ټاکو والا دی. یو ته موږ یار سینې پړو نه وایو نه هغه یو یو ټکې لري په ورو کې ورو کې هغه یار سینې خلک ډېر نه خوښوي بس دې رو کې لا ورته پړو نه دي مخافش نه وي شنه ځمکه شنه او داسې سپومه په جوړې هغه پکې شته لکه دې اکثریت کې دی.
او دې ته چیل وای کنه خاص
دته ويم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته
او چیل وته وای چیل وته وای
اوریدون کو زیب یوسف زی پر چیل باندې یو نظم هم لیکل دي نو راځي چې وای ورو
ما ول نوم د غزن ور کړل دي او نوم دې دا گیوال پړونه پښتانه تا په سر دې عزت پړونه دا گیوال ډیر دا گیوال د محبت پړونه زدا سیرونو ته سلام کوما سر ته د خور چکری وچت پړونه د وینو رنگ د شهیدانو پکې د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه ورته ارسو پدرانستر گګوري ورته ارسو پدرانستر گګوري خیسته خیسته د محبت پړونه نره سادر مزه نه راکوي نره سادر مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونه اخیری شعر دی جی والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي ورله را خور کړی نن پکات پړونه
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
د سوابۍ دا پړونه خپل تاریخ لري د سوابۍ په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکي هم بدل را بدل شوې دي په دې اړه به هم تاسو معلومات ورکو مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسف زینا پختلې
تاریخی موجود نہیں بلکہ دنیا تاریخ سے پشا بوت لے سی نو اکثر پشپائی روایت روان وی نو کلچ منگا دے پختنو کو کم روایتی جواندو کلچ دے اشتراکی جواندو شریک نو پاگی کو پڑھو نے رونا بلکہ دئی بچ دے نو سالو پسرو جینا کو زنانو جینا کو بسور سالو اور دغه بس پینو او نور به گیرو نا چول لکه چې دئی په پټو کې خوندانو سرم کار کو په دغه کې ویم کو په چکلا مونږه میدانی علاقې تر او انا کو تر او رس روتو تقریبا د نن د دونیم درې سو کال مخکې نو بیا رو د نکاب روایت شروع شو نو په دا وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله زما د پلار مور چې دا د نن تقریبا دیرش کاله مخکې هغه ماته کیسه کوله دغه وخت کې باغ داسې د پنځو اتیا او کالو وه نو ماته وی چې ماته خپل نیا دا خبره کوله چې په د سکانو زمانه وه یعنی د رنجیت سنگ زمانه وه کله چې سعید صاحب دلته راغلی وو که نه د هغه زمانې نه لږ مخکې نو دغه سکھ شاهي چې وه په پنجاب باندې او په پښتونخوا باندې د رنجیت سنگ حکمرانی وه نو وایي چې سکانو به زمونږ په کلو باندې حملې کولې او د زمونږ کورونه به یې لوټل نو وایي چې ما ته خپلې نیا دا خبره کوله چې زمونږ په کلي باندې او په دې خواوشا کلو باندې سکانو حمله کړې وه یرغلې کړو نو زمونږ خلکو سره چې دینو مقابله کوله مظاہر خبر ہے چی هغه وخت کې پښتنو سره خو نه باقاعده لښکر دلته او نه چې دنه داسې وسله وه نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې مونږ ورته درې غاښی واو او سانګی ورته هم وو چې په هغې باندې به مونږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره به الوزول نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې نو دی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس په کې آواز وکړه سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دی غزار یو کوي لږې درې یعنی شاہ منصور یادو نو پتہ زم دغه وخت کې کوم دې زمان یاوی چې کلا هغه لاړل نو زمون مړی او زخمیان چې کوم پاتې شو نو وای چې هغه زخمیان او هغه مړی چې دې نو هغه وخت کې په برچو باندې او په چړو او په چاکوان او په دې جنگونو نو هغه ځای په ځای زخمی و نو د کوم چې د کلو یا د کلی زنانه وي جینکی وي لکه مثلا د چا چنغلا وه د چا ارتینه وه یعنی وای په ښځې وه د چا مور وه نو هغه پیله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي نو هغه سره شو نو وایي چې بیا د دغه چنغلې چې وي یا چنغلې یا محبوبې نو هغه چې دی عقیدتن هغه چې څادر چې دی نو د نکاب په توګه باندې یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل او چونکې دا په جنگ کې شوي نو لکه خلک په کې لچیل شوي یعنی زخمي شوي نو د چیل نه دا چیل شو او بل دا چې نو دا چیل چې وو نو دی دی د چیل نوم ورکړ د پړونی په ځای او دا چې دی نو ډېره موده خو دغه شان وه چې ښځو به په لاسو باندې پهله بیا سره په سپین څادر باندې به په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه کښتل کوي او ګلونه کوي ګل منجره کې نو داسې بیا پهله سره ټاکي بیا به کول ورو 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 په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل دی له خاص مور جوړ کړ
او نورالامین صاحب د دې مهر د جوړېدو څنګه سنکې دي شي لکه څنګه دوی دا بیا یو روایت شوړ کو کنه چې کینه داسې پړونی دی خلک په ثوابه کې اچي او دغه مخصوص ټاکی ټاکی پړونی شو دا بیا څنګه لکه جوړېدل شروع شول
زما خپل انداز دا چې دا مهر کې دي چې د اجرک یعنی د غند د مونږدوړو نه راغلی وی بیا وروسته او یادام کې دي چې دلته کې خپل د غندارا د یو روایت دلته مخکې نه موجودونه کېدی چې دلته خلکو خپله جوړ کړې وي خو بهرحال بیا باقاعده پروفیشنل پیدا شي چې ته مونږ دوبیانو سو په مختلفو کلو کې د ثوابۍ د دې چیرونو جوړونکي دي لکه په پنجپیر کې دي په کړي کې دي په مرغوس کې دي نو داسې رو رو باقاعده دی بیا پېښور چیرونو جوړونکي پیدا شو او هغه چې دنه بیا دا جوړول شروع کړل نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی
او کوم ګورو دې باره کې ځینې نورې خبرې هم دي کنه لکه ځینې نور روایتونه هم دي نو دغه باره کې تاسو معلومات لرئ
ځینې خلک دا وایي چې دا د باکوخان په دور کې باکوخان چې کله په مندونو کې په ثوابۍ کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوزونو سره نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه خو زما خیال دی چې د مغولو د جنگ یادګار دا ځکه نه دی چې که چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وي نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي که نه نو دا ماته هم دکړه شکشاهي د دور یادګار ښکاري
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا څادر لکه په ټوله ثوابۍ کې که نه په خاص ځایونو کې بیا زیات استعمال دی
دا څادر اوس هم په ټوله ثوابۍ کې شته خو اوس دې دی چې دې کې لږ جدت پیدا شوی دی لکه مثلا پنجپیر کې دا اوس شین دی دا شان په زیده کې چې دینو دا سور دی په مرغوس کې او دا سپین چې دینو دا اوس زیاتر په دې نوي کلی کې او په رزړو کې چې دا کم شیخ جانا نوې کلی شوا دا دینو دی کې باقاعدا سپین چیل ټولې زنانه هم دکه په سرئ او دلته مونږ سره ځینې زنانه چې دینو حتی زوړ هغه چیل په سرئ کوم چې مخکې نه وو او ځینې چې دینو اوس په کلا نوي شکل کې شنو او سره راوتی دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس مرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیرونه په سره خو په سره یې ټول اوسم
او دا سه دي وجونو کې
چې کوم نوې تعلیم یافته جی نه کوي دي نوې تعلیم یافته جی نه کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسوران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دي نو هغه البته هغه کې اکثریت په نوي کلی کې کوي کوي نوي کلی کې مالی دلی دي چې پروفیسوران یې ایڈمنسٹریټرز یې ډاکټران یې مچې خو په عام ثوابۍ کې چې کوم دي نو هغه بیا چې کوم په ښارونو کې پاتې شوي چې نه کوي دي نو هغه اوس سپین څادرونه اچي
او سر د دې اکنامیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته څه ګټه په هغه کې موږ وګورو کنه دا یو مقامي
سند دی بالکل ظاهره خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړي او اوس هم جوړي په پنځپیر کې خو هغه روایت اوس هغه شان نه دی پاتې او سلته کې څړو څادرې جوړيږي او خزونه خو په پټان کوي کې او په مرغوس کې په دې کې باقاعده جوړی او دا یو چیل چې دی نو دې وخت کې کم از کم په درې نیم زره روپۍ باندې چیل کېږي. نو ظاهر خبره چې څوک یې جوړی نو هغې ته خو هغې ته هم فایده ده. په یو چیل کې خو صرف دغه جوړوونکي نه انوالو کنه، مطلب دا دی کپڑا پکې هم ده او د رنگ خلک پکې هم دی. مطلب دا چې درې څلور قسمه لکه تقسیم کار په اصولو باندې یا د ویش په اصولو باندې پکې درې څلور کسبګرو یا هنرمندو ته پکې پایده رسي.
او نور لمن سب کومنګ بیا ګورونو په غم خاده کې یا داسې نور چې کوم داسې کلتوري رایوزه کې دل وی نور موقع وی پاغه کې بل دې استعمال سومره دي د صدر.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نه ټول مرمنو راټینګ کړل زمونږ چې په کلو کې چې کوم دی د لری لری پورې رښتې غم خاده چې دی نو مرمنې کوي او سومره مرمنې چې هم غم خاده کوي نو هم په کلي کې کپرس کړه تعلیم یافته هم وي او په کلو کې هغه جینا کوي او هغه زنانه چې دي لکه تر دې چې ما داسې هم لیدلي چې ډسټرکټ اجوکیشن آفیسر وه زمونږ د علاقې اما هغه لیدلی وه چې زمونږ کور ته راغلی وه لاس نیویل نو هغې هم دکه چیل په سر کړو. نو دا دی که نه چې سوره غم خاده کېږي نو هغه هم دکه زنانو دک چیلونه په سره یو دا چې دی نو دا یو قسم د عزت علامت ګڼلی شي. یعنی دا چې کومه ښځه په ټولنه کې په زمونږ په معاشره کې ډیګنیفایډ یا باوقاره ښځه هغه ګڼلی شي چې هغې دا چیله چولی که نه خو لکه ګڼلی شي د کلتور یا د دا یو قسم زمونږ فوکلور دی لکه مادي فوکلور شکل اختیار کړی.
تعلیم لپاره څوک نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبه او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نه ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې دا سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
ستا دیدنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې لري پروګرام چې تاسو پکې د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع د خوځو د مخصوص پړونی چیل باره کې معلومات اوریدم. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د خپل سیمو معلومات شریک کړئ او د تاندې لري لپاره لمون سره پر موضوعاتو ټاکلو هم خبرې کولی شئ. اوس ظفر خند اسد د تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
ستا دیدن ته زما زړه شي نن بوا شي کان شي نن بوا شي کان شي
رام شي په سر چ کر پستر ګو می تیار شي نن بوا شي کان شي نن بوا شي کان شي
ٹنڈے دبا گلن راوڑا وہی ہنڈے منڈے دا تورے زلفے جوڑے کا پٹنڈے دبا گلن راوڑا گلاب سنگ بخوے ہے سرنگ چیزیں امدا سیت شنن بوا شکان شنن بوا شکان شی ستا جانو یم پیمانی وایم ستا جانو